السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري ساعت نننۍ خبرونه ته خرغلس د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسی جرګې په استیزاهي غونډه کې د سلب اعتماد له هڅې وژغورل شو او د کونړ په کراړي سیمه کې د څکم څلور زره په بخې څلور لسیزو مخکې غنې وژنې دوسیه په هالند کې راسپړل شوې ده. نن دوشنبه د 1404 نیم هجری لمریز کال د عقرب یو لسمه د 2015 میلادي کال د یو لسمه میاشتې یعنی د نوومبر د میاشتې دوهمه نیټه د 1404 هجری قمری کال د محرم له شلمې سره برابر ده. په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم نور موضوعات هم لرو. د کونړ ولایت په کیراړی او یا د هیواد په نورو سیمو کې د انسانانو د غاڼې وژنې په اړه ستاسو معلومات او نظریات به هم خپاره کړو چې د بي سیم په 1903 شمیره یا د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله له موږ سره شریکوي. خو لمړی د دې ساعت خبرونه اسمت څاروان د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کوي، خو له هغه مخکې راته وایي چې کوم خبرونه مهم دي.
د نړۍ په خبرونو کې یو مهم خبردار چې په لسکونو لیکوالو او شاعرانو د ایران له مذهبي مشره غوښتي دي چې دوه شاعران چې محکوم شوي دي هغوی معاف کړي. په یو بل خبر کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر سره کتلي دي.
ډېره مننه کوم څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ خبرونه په څو شیبو کې اسمت څاروان اوروي، خو سم دستي د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي. سلام د خبرونو سره ټکی د کورنۍ چارو وزیر نور الحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهي غونډه کې د جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. بیړني حالاتو ته د دولت وزیر وایس برمکوي وروستیو هڅو یې په زلزله ځپلو ته د مرستو په خاطر ښه نتیجه ورکړې ده. د هماورې چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو پولیسو د وهل ټکولو قضیه په جدي توګه تعقیب کړي چې ویل کېږي د پارلمان یو وکیل پکې لاس لري. پوره خبرونه د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی نن د ولسی جرګې په استیزاهي غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. ښاغلی لومی نن د ولسی جرګې استیزاهي غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړی شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایې په لنی توګه ترلاسه کړې. ولسی جرګې ویلي چې د کورنۍ چارو وزیر د وروستیو ناامنیو او په کورنۍ چارو وزارت کې د سلیقوي ګمارنو په خاطر استیزاه کړی دی. بیړنۍ حالاتو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکوي چې د وروستیو شمیرو له مخې د هیواد په هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله 115 کسان وژل شوي او 36 تنه ټپیان دي. وایس برمک نن له غرمې وروسته د حکومت رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل چې 50% زلزله ځپلې سیمې سروې شوې دي او شاوخوا 200 کورنیو ته د دوی مرستې رسیدلې.
تعداد خانه‌هایی که کلا تخریب شده و 5131
5131 کورونه په بشپړ توګه وران شوی دی او 5336 کورونه هم قسمی وران شوی دي. او زموږ مرستې هم لاسو ولایتونو کې خلکو ته دوام لري.
صدمه او آسیب دیده
خغلی برمک ویل چې تر اوسه شلو کورنۍ او بهرنیو مؤسسو له دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو په برخه کې مرستې کړې دي چې په خلکو یې وویشي. تیرې دوشنبه ورځ د 1.0 درجې یوې زلزلې کابل او ځینو نورو ولایتونو او ګاونډي هیوادونه ولړزول چې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله واړوله. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ عبدالرحیم ایوبی وایي چمتو دی په یو مناسب وخت کې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د وزیرانو د نه استیزاه کولو په بدل کې پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډو کې وخت نه ورکول کېږي چې د ده په خبره د اتش پیته مفسده وکیلانو لیست خپور کړي.
مخبدانی ولکیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم نه نیول، او بیا پښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسیون دی جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم.
تمه د ولسی جرګې د استازي د خپلې داله مخې دوه اونۍ وړاندې د بډې اخیستونکو وکیلانو نمونه افشا کړې، خو د ځینو فشارونو له امله تر اوسه دا کار نه دی شوی. او وروستۍ لنډ خبر هم ده چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د یو وکیل لخوا د پولیسو د یو افسر د وهل ټکولو قضیه به په جدي توګه تعقیب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. ویل کېږي د ولسی جرګې یو استازي ظهیر سعادت او ساتونکي درې ورځې مخکې د کابل په تایمنی کې په یو پوسټه کې درې پولیسو وهل چې ښاغلی سعادت دغه مسله ردوي. او د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته عصمت ساروان دراوروي.
په ویلي کې چې څه باندې 110 تنو شاعرانو، لیکوالو او په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یوې ډلې لاسلیک کړی، د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دوو شاعرانو سزا وبخشي. په دې لیکي چې د پن یا قلم د امریکا د مرکز په ویبپاڼه کې خپور شوی د فاطمه اختصاری او مهدي موسوي د سزا چې د اوږدې مودې په قید او د شلاقو په وهلو محکوم شوي د معاف کېدو غوښتنه شوې او هغوی ته اعلان شوې سزا غیر انسانی بلل شوی ده. تیره میاشت میرمن افتخاری مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 1.5 کال او شاغلی موسوي په 9 کال بند محکوم شول. دوی ته په دې خاطر چې یو بلې پر مخ شل کړي 9 نیوي شلاق سزا هم ټاکل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د قزاقستان د ولسمشر دفتر وویل په دې خبرو کې چې د بندو دروازو تر شا وشوي د نورو مسایلو ترڅنګ پر دو اړخیزو اړیکو د نظر تبادله وشوه. دا له څه باندې دو کلونو وروسته چې کیری د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړې، لومړی ځل دی چې د منځنۍ سیاهی ودونو ته سفر کوي. د پرون ازبکستان او تر هغه مخکې قزاقستان ته سفر وکړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ ژغ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپله وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي، راځئ چې یو لاس ووسو، سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل
özgürlüğü güvenliğe asla feda etmeyeceğiz.
موږ به ازادۍ د امنیت قربانی نه کړو. موږ به په ګډه نوې ترکیه جوړه کړو څو هم ازادۍ او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند د یکشنبې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رایې ترلاسه کړې چې د دغه هیواد په 1550 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافي دي. کورت پلوه دیموکرات ګوند تر 10% یو څه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وشلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 1.3 د ترکیه په سانلی اورفه کې ووشل. قادر له هغې ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریې بهر وژل کیږي. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سینټ پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندنې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیا 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل دا به وروسته څرګند شي چې د الوتکې تور بکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او بیا تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت A321 ایربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 240 تنه سپرلي چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیښه وه. او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر ډونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دې C919 ډول الوتکه کې 138 تنه سپرلي ځایېدای شي. ټاکل شوې ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل، ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړې دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو آسمان ځای ځای وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه وه ده. په کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 22 وي، ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ده، ټیټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 2 اټکل شوی ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14 ده. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه 14. او په بامیان کې به د شپې د خوا هوا سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه 0 اټکل شوی ده.
د خبری سات ځنګړی خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا کولو ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډې اخلي.
کله چې د استیزا موضوع راشي بیا خپل امضاوې بیرته واخلي، ځکه چې دوی خپلو هدف ته ورسیږي. یو شمېر معاملې وکړي، څوک نغدې پیسې واخلي.
هلندي چارواکو د کونړ ولایت په کیراړي سیمه کې د څه باندې 3.5 لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې. د ولسي جرګې له یو غړي سره چې د دې جنایت په اړه خاطرې په یاد دي خبرې کوو. په نورو موضوعاتو کې، په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. او همدار ځواب اوري چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو لپاره، د مور د حقوقو لپاره، د لور د حقوقو لپاره په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
نور راپورونه هم لرو چې کتر پای راسته اوسئ او به اوري. زموږ غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې لنننۍ استیزاهی غونډې بریالی ووت. ښاغلی علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له کبله د ولسی جرګې لخوا استیزا شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر عواملو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استیزاهی غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوي او د کورنیو چارو وزیر څه ځوابونه ورکړل، په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنۍ چارو د وزیر استیزاه د هغه د سلبي صلاحیت سبب وګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استیزاه سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علمی خبرو د ولسي جرګې د غړو کې نات تر لاسه کړ. د ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې سوي ځوابونه رایچونې ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو قناعت یې خپل او په اړه یې زرغونه کارتونه پورته کړل.
په ټوله کې 105 تنه حاضر وو، 18 تنو یې سره کارتونه پورته کړل. بنان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ.
د کورنۍ چارو د وزیر د استهزاء په اړه راټول سوي پښتني د 15 تنو ټاکل سوو وکیلانو لخوا وړاندې سوي چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږي، د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو د تجهیزاتو کمښت، پر ګمارونو او پر سلیقوي لري کولو باندې متمرکز وي. د ولسی جرګې بیغړی عزیزی جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوف وباله.
لکوم وخت څخه چې تاسو راغلي یاست، د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزي کلي وسلوالو طالبانو نیولي دي.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزاء کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حملو او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې د کندوز، بدخشان، سرپل او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت کې د ځینو مقررې په اړه د ولسی جرګې لخوا استجواب سوی وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر پوځي تجهیزاتو ټینګار وکړ. ښاغلی ولمی وویل چې د وسلوال طالبانو څخه بهرنی ملاتړ زیات سوی او افغان ځواکونه د وسلوال طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړتیا لري.
موږ اوس هم ناتوانیانې لرو، تر اوسه هوایي قواو درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ 34 ولایتونه زموږ څخه هره ورځ درنه سلاح غواړي. د وسلوالو طالبانو څخه بهرنی ملاتړ لکه څنګه چې مخکې و زیات سوی دی، کم سوی نه دی. وسلوالو ته دا ویلي، هر وخت چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وتل د ملي وحدت حکومت رامنځته سو، باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوری او د سوال سره مخامخ کړي. د دوی سره چې مخکې کوم بهرنی ملاتړ وو، اوس هم په هماغه شان ادامه لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې د کورنۍ چار د وزیر استهزاء د ملي ګټو په اساس نه و، او یو شمیر وکیلانو په کښې خپل اهداف درلودل. د دې وکیلانو له ډلې عبدالروف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دی د نورو وکیلانو لخوا هڅول کېده چې د کورنۍ چار وزیر سلبي صلاحیت کېدو خواته بوځي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې له استیزایی غونډې بریالی ووت او سلب اعتماد نشو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي دی چمتو دی د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استیزا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې په عمومي جلسه کې د نومونو د اخیستو لپاره د ته وخت نه ورکول کیږي، او ځکه دی غواړي چې یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي څو دا موضوع تعقیب کړي. ټاکل شوی چې له دې مخکې البته ټاکل شوی وه چې ښاغلی ایوبی حتی د کورنیو چارو د وزیر له استیزا دوه اونۍ مخکې دغه لیست د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړي، خو په نامعلومو دلایلو دا کار تر اوسه ځنډېدلی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ده د تور لیست برخلیک څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلف اوقاتو په مختلف نمونو په مختلف بانو باندې د وزیرانو د استیزا د پاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي، بیا خپل امضاوي بیرته واخی تکه چې دی خپل هدف ته ورسیږي. یو شمیر معمولی وکی څوک نقد پیسې واخی، او د آتش بیته څخه یو شمیر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلونو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټ کاندید و داغه څخه در اوسه پوری هم ما ته معلوم دي، هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي، هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب، هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړئ، په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شوله، ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود، رئیس او دوه مرستیالانو یې. اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تیرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانیدلی چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړئ؟ آیا مخې نیول کیږي؟
بلې، مخې دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه وه، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول. او بیا پوښتنه یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه شوله. یو کمیسیون دی جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم. مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه سترې محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا
په دې متعلق باندې دروسه پرې څه ونه ویل.
څوک دې پولیس جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نومونه واخلي، آیا اداري هیئت دا او که د جرګې غړي دي؟
اول خو خبره دا ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نومونو د اخستلو چې زه شروع په کوم زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کېږم. پولیس جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري، هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف خبره وسی، هغه بیا بي کوي.
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعده نه وي او تاسو ته هم وخت درنه کول شي تاسو نمونه واخلي، نو تاسو چمتو یئ چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکړي او یا هم غزنګړي کې مسول مچ یاد کړي یا هم ارګ جمهوریت ته دغه نمونه ورکړي؟
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې دا نمونه ورکم.
ایوبی صاحب کې چیرته بیا هم کمیسون جوړ نشي تاسو ته راپور ته ارزښت ورنه کول شي، تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه
فکر کوم چې رسنۍ ته د لیست ورکولو باندې کاشکې نور مشکل حل شي، کاشکې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي.
د کورنۍ چارو د وزیر د استعزام موضوع څنګه وه په نننۍ غونډه کې؟ آیا د دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استعزا؟
که چیرې تاسو موضوع تعقیب کړی زه آماده وم، زما په لیست کې وو چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکړم پر کوم سوالونو پر اساس چې دی استعزا شوی چې حال دا چې ما په استعزا کې امضا نه ده کړې، مګر کله چې زه نن ولسي جرګې ته داخلېدلم د دې سمخ کې چې زه ولسي جرګې ته داخل شم یو شمېر وکیلانو چې د هغو برخورد کومي وو سمتي وو او زه په دوه درو لارو باندې یو خوا بل خواته بوتم او ما ته لیکلي سوالونه په جیب کې راواچول چې موږ تا تر څنګ ولاړ یو او ته دې غږ پورته کړ چې د دې څخه ما ته داسې معلومېدله چې دا استعزا د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده، دا استیزا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده. کچیر د ملت استازي واقعیا پر ملت باندې درد لري، تکلیف لري، نو هغه سوالونه چې باید سی وي هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله.
د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. عبدالرحیم ایوبی د ولسی جرګې هغه غړی دی چې نږدې دوه اونۍ مخکې تور لګاله او په یو شمیر وکیلانو تور لګولای و چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې له هغو څخه بډې اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. راپورونه وایي چې د هالند پر روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراړي سیمه کې د ډلهیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1999 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 444 کمانډو ځواک د کیراړي د کړي د کلی وبخې لزرو زیات اوسیدونکو په ډلهیز ډول په ډزو ووژل. په راپور کې یادونه شوې چې د دې کومندوي ځواک قومندان هغه مهال صادق علامیار و چې اوس په هالند کې دی او هالندي چارواکو نیولای. د هالند حکومت له افغانانو غوښتي چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالند له حکومت سره شریک کړي. د ازادۍ راډیو پخوانی خبریال زکیه غیاسی چې د بلجیم په یو انسټیټیوټ کې د بشري حقوقو په برخه کې زده کړه کوي د شپې د ټلیفون په لیک را سره ده او د هالند د حکومت د دې اعلان په اړه جزئیات راکوي. زکیه سلام، د هالند د حکومت د دې غوښتنې په اړه کوم افغانانو ته بلنه ورکړل شوې؟ آیا عیني شاهدان دي او که د قربانیانو د کورنۍ غړي دي؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته لطفاً معلومات ورکړه.
تکاسر تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د کونړ د کراړي د کلي په اړه باندې یو جنګي جنایت کار په اړه باندې هالند حکومت نیونه کړې ده، هغه نیولی دی د روتردام ښار کې. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه بشر ضد جنایتونو تورن کس په هالند کې په 1990 کې راغلی د پناه اخیستنو په خاطر باندې او په 2008 کال کې د ده پر ضد باندې شکایتونه درج شول او د دې په 2015 کال په 28 د اکتوبر په روتردام ښار کې ونیول شو. له نوموړي څخه هالند حکومت د نړیوالو جرمونو د څار کمیټې له افغانانو څخه غوښتي دي چې تر څو د دغه جنایت کار په اړه باندې چې جنایت یې کړی دی ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي د هغې په اړه باندې شواهد وړاندې کړي او د شواهدو په اړه باندې د افغانانو ته متضررینو ته سانتیا هم هالند حکومت مساعده کړې ده چې تر څو دوی چیرې په کابل ته په افغانستان کې د هالند سفارت اسناد شی سپاري د هغوی د لارې مصارفو شی ټول دوی ته ورکوي.
بله زکی او بخی بله په دې اسناد او شواهدو کې د هالند حکومت څه ډول اسناد او شواهد غوښتي؟
په دغه اسنادو کې دوی هغه شواهد غوښتي دي، مثلا کېدای شي د دغه پیښې متضررین چې د خپلوان څوک پکې وژل شوي وي یا کلیوال پکې وژل شوي وي، ځکه د دغه پیښې په اړه باندې ډېر یعنې زړه بوږنوونکي حالات بیان شوی دی چې د دغه کلي کې سهار د مخې نه دغه هغه صادق عالمیار چې کوم دغه بشر ضد جنایتونو باندې تورن ورغلی و، د هغه د نه شپېتم غونډه افسرانو هم ورسره برخه اخیستې وه، ځوانانو او ښځې د ښځو سړیانو د ښځو پر وړاندې وژلې دي او نور یې ژوندي تر خاورې لاندې خښ کړي دي. نو په باندې دوی وایي چې که چیرې ویډیویي اسناد وي، که چیرې مثلا سبتي که چیرې د چا څوک پکې وژل شي، نو دوی باید ورته د سترګو لیدلی حال خپل بیان کړي، ورته والی وړي د هالند حکومت ته. زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره یو غټ چانس دی، ځکه چې افغانان تل پر دغه باندې په د جنګي جنایتکارانو پر محاکمې باندې ټینګار کوي، خو په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده د ثور د اوومې کودتانو وروسته په افغانستان کې داسې حکومت نه دی رامنځته چې په هغې کې د جنګي جنایتکارانو په لوړه کچه په حکومت کې سهم نه وي درلودلی.
زکه همدا پوښتنه مله تاسو نه کوله چې د هالند حکومت پرته له دې خاصې ځانګړې قضیې د نورو جنګي مواردو یا د نورو جنګي جرایمو د دوسیو څېړنه هم کوي کنه؟ په دې خاطر زه دا پوښتنه کوم چې هالند هغه هیواد دی چې یو زیات شمېر د پخوانیو رژیمونو جګپوړي چارواکي هلته دېره دي، هلته یې سیاسي پناه اخیستې ده.
بل لکه څنګه چې تاسو ویل په نه یوازې په هالند کې بلکې په اروپا کې په ډیری هیوادونو کې د افغانستان د بیلابیلو جنګي جنایتکارانو د بیلابیلو پیښو جنګي جنایتکارانو دلته پناه اخیستې او ځینو یې پناه ورته ورکړې ده، ځینو پناه نه ورکړې په بېسرنوشتۍ کې ژوند کوي. تر اوسه پورې فکر کوم هالند حکومت مخکینی دوه جنرالان هم د بشري جنایتونو پر ضد باندې محاکمه کړي و، خو رانه هېر دي چې نمونه رانه هېر دي او دا رانه هېر دي چې مثلا هغوی په څو قلبان باندې محکوم شول او یا سزا یې څه ډول وه، لکه څرنګه چې مثلا د جونیو کنوانسیون، د سین پیترسبورګ اعلامیه، مثلا د دیالتا کنوانسیون، د جزا نړیوال قوانین دیوان، مثلا د ملګرو ملتونو منشور، ټول په همدغه باندې تاکید کوي تر څو ټول په جګړو کې ټول جنګي مجرمین چې وو هغوی ته سزا وټاکل شي. دا سزا ټاکل په دې خاطر باندې کوي تر څو د جنګي جنایتکارانو محاکمه د دې لپاره مهمه ده چې د کینې او غچ اخیستلو مخه نیول کېږي. که چیرې مثلا په افغانستان کې یا په مثلا په بل هیواد کې یا په نور هیوادونو کې د جنګي جنایتکاران محاکمه نشي او د هغوی پر ضد باندې د عام ولس یا مثلا د بل ښکېل اړخ ترمنځ خصومت رامنځته شي، په هغه کې بیا بل بشري جنایت رامنځته کېږي، نو د دوی دپاره بهترینه لار همدغه ده چې باید دوی محاکمه شي. د محاکمې دپاره باید اسناد ورته وړاندې شي، خو متاسفانه په افغانستان کې دغه هغه نشته دي، امکانات نشته دي او د جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې چېرته مالوستې فکر کوم داسې دقیق نه یمه ویلي و چې که چیرې نړیوال محاکمې د جنګي جنایتکارانو نړیوال محاکمې تر هغه وخته پورې جنګي جنایتکاران نشي محاکمه کولی تر څو خپله اړوند حکومت د جنګي جنایتکارانو د محاکمې غوښتنه ترې ونه کړي. بل خو په ځانګړې توګه مثلا په افغانستان کې ستونزه همدغه ده چې په جنګي جنایتکاران په واک کې دي، د ځان دپاره یې د مثلا د خپلو جنګي جنایتونو دپاره یې ځینې دلیلونه تراشلي دي، نو د هغوی دپاره دوی هڅه کوي چې د هغه د تعقیب عدلي نه معاف شي. نو په دې اساس باندې دوی نشي کولای چې نړیوال نشي کولای چې افغانان جنګي جنایتکاران محاکمه کړي، نو دا د افغانان دپاره اوس یو چانس دی چې دغه یو جنایتکار یې نیولی دی په جنګي په بشري ضد جنایتونو باندې تورن دی، دغه محاکمې ته کشف کړي.
ډېره مننه کوم له تاسو نه قدرمنو اورېدونکو. د ولسي جرګې غړی حاجی غلام سخی چې د کونړ د امدی کراړي د سیمې اوسیدونکو دی او د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوی، د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی خبرې هم راوخلو. خو لږ مخکې له خپلې پخوانۍ همکارې زکی غیاسینه یوه وروستۍ پوښتنه فکر کوم چې له زکی غیاسی سره زموږ اړیکه ټلیفوني اړیکه قطه شوه. په هر صورت له میرمن غیاسینه ډیره زیاته مننه کوو. قدر منوریدونکو، تاسو ته په څو شیبو کې د افغانستان د ولسی جرګې د غړي حاجی غلام سخی څرګندونه هم را اخلو چې د همدې پیښې عیني شاهد پاتې شوی او په هغه محل دی البته یو تنکی 15 کلن ځوانو خو لخاغلی حاجی غلام سخی سره د مرکه د همدې خبرونه په دوام کې راځي. د وخت تقریبا نږدې د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز تاسو ته د شپې اوړاندې کیږي. له هغه مخکې به نور راپورونه او همداراز د حاجی صاحب غلام سخی څرګندونې واورئ چې د کراړې د پیښې په اړه نظر څرګند کړئ. همداراز تاسو که د دې ځانګړې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کولای شئ چې د اس ام اس په وسیله د افغان بی سیم د 1 شمیرې باندې ازادۍ راډیو ته راوستوي او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریک کړئ. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو هم خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولای شئ. د ازادۍ راډیو د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي 0 4 8 4 6 40. بل شمیره ده 0 9 9 2 3 5 4 0. او د پراګ د استودیو شمیرې دي 0 0 4 2 2 1 2 0 0 0 4 0 5 او 0 0 4 2 1 2 0 0 4 0 6. دا ده د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اسمت څاروانه وروي.
په ویلي کې چې څباندې 110 شاعرانو لیکوالو په نړۍ کې د بیان د ازادۍ د دفاع یوې ډلې لاسلیک کړی. د ایران له مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څخه په کلکه غوښتنه شوې د دو شاعرانو سزا وبخشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په دوام کې د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره په استانی کې ولیدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. او د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي ټاکل شوی چې سبا به په رسمي ډول د شپږیزو سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل په دغه سیالیو کې د افغانستان د 5 زونونو نه د مشال بازان، میس عینک، امونی هنګان، سپین غر بازان، بوست او بند امیر هغه تیمونه دي چې لا یو بل سره لوبي کوي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ کرکټ بورډ په لار اچولي او په مالی برخه کې یو شمیر شرکتونو ورسره همکاري کړې ده. هوتک وایي دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام وکړي او په دې تورنمنټ کې به غوره سیری وپیژندل شي او هغه لوبغاړي چې ښه وځلیږي په ملي ټیم کې به ځای ورکول کیږي. په ننګرهار کې د فوټبال د سیالیو په لړ کې د پیداکوژي او درونټي ځوانانو لوبډلو وروستي پړاو ته لار پیدا کړې ده. د ننګرهار د اولمپیک رئیس خوشحال حضرتي ازادي رادیو ته وویل دغه سیالۍ چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې پیل شوې وې د زونونو د سیالیو د پیل له امله وځنډېدې او اوس یا ټیمونه فاینل سیالۍ ته وتلي دي. ښاغلی حضرتي وایي د دې لوبو هدف د یاد ولایت لپاره د فوټبال په برخه کې د غوره څیرو ټاکل دي. ټاکل شوي په بلخ ولایت کې د روانې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د مویتای سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس ابراهیم عثماني ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دې ولایت د ټیمونو ترمنځ دي او هر لوبغاړی کولی شي چې په دې سیالیو کې برخه واخلي. د ښاغلي عثماني په خبره اوس په دغه ولایت کې شاوخوا 12 د مویتای ټیمونه فعالیت کوي چې غوره لوبغاړي هم پکې شته دي. عثماني وایي د دې سیالیو هدف د بلخ ولایت لپاره د مویتای په برخه کې د غوره سیرو ټاکل او یادې لوبې ته د ځوانانو هڅونه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان صادق علامیار په افغانستان کې د خلک دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراړه سیمه کې د سیمې د خلکو په ډلهیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم مخکې ویلي دي چې دوی د کونړ د کیراړې د ګڼې وژنې په اړه څېړنې کړي او دا خبره یا دا ګڼه وژنه تاییدوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حاجي غلام سخي چې د کیراړې د سیمې اوسیدونکی دی او اوس افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل دی، دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. حاجي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو مخکې چې ما تاسو سره د مخکې لدې چې خپرونې ته راشو، تاسو سره مې چې ټلیفوني خبرې وکړې، تاسو ویل چې هغه مال تاسو 15 کلن وی، همداسې ده؟ څه مو ولیدل هغه وخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الاول تاسو ته استاذ در الو د ټولو اوریدونکو ته په داخل کې دی او په خارج کې خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. او دا غره وروسته د کونړ د ولسونو په نمایندګۍ د حلن حکومت نړۍ رضا ته مننه کوم چې د بشري ضد کارونه چې کلی دي صادق عالمیار او هغه نیولی دی په دې حقله باندې د کونړ ولس او د افغانستان په ساتنه کې زما نه کوم. او موضوع د ستیرا شوی دا چې په 1955 کال د شپې د پنځشنبه په شپه باندې مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفونو، چې سار د دغه د مجاهدین شاته شو او ځینې زخمیان د مجاهدینو پاتې شو او ځینې مجاهدین حتی سیند ته ودانګل. بیا همدغه د کیراړې سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستان وخت و، تاسو بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د دیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه و چې په 1900 او اته 55 د جمعې ورځ سار و ټول هم د دغه کسان د ملي اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده او دا کسان راجمع کړه د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړه د واړه سیند په غاړه باندې.
بلې، څو کسان و؟ شاوخوا څو کسان و چې دا راټول شول؟
زه د تلفون جریان ویم. دا یې د دغه خواټ د قاضیانو د مسجد ته را ټول کړه او هلته یې ورته دا وویل چې والد صاحب ستاسو ګوري او ستاسو خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته کیراله یو قطار او دغه ته جوړ کړه او بل د پل نه چې پورې وتې او کیرالې ته داخلېږي د دې فیل په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کیراړې اوسیدونکي دي 1200 او 60 کسان دي، چې په دې کې یو کس د 1600 کالو یو عالم او دوه کسان په کې لیوالي وو. او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم دغه د کیراړې د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغه هم په دې دغه جمع کې چې د دغه 200 او پیتو کسانو د جملې نه نورم ملمانه خلک چې سګو راته کې بازار ته د مرورې نه او یا د شګې او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغه دغه صدق کړي وو.
حاجي صاحب غلام سخي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
ګورم، د دې کې ښځې او ماشومان نشته. په دې کې 160 کلن سپینګیری شته او نور دا ټول ځوانانو.
بله،
دا پیک اپ دا چې دا کسان څه زخمیان او څمړه په ژوندۍ کسان باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خدا خلک د اسناد خبرې کوي، نو اسناد او شواهد باندې فیصله کوي. شواهد سره ولته وته ما غتلی موجود دی او دا غره چا دیوالې چاپی دي او دا غوا دو کې ورته موجود دی او هغه تغییر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې او دغه د تاکټ لایلا کې په کابل کې شپږم د جادي دا د شپې خښوي دي موږ د ټول د وختونو چې نه
جنایتکار ولي سي. بله حاجی صاحب، دغه پیښه کوم مشخص دی همدې پیښې په اړه خبرې وکړو، دا د بلډوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې دا د شپې وشول دی همغه وخت د چارواکو لخوا که د ورځې په جریان کې؟ دغه راته ووایي.
ګوره ما ته وویل چې په لس بجې باندې په دې خلکو دای چې راجا مطلب په لس بجې په دې باندې د ورځې په لسو بجو باندې ضربت لو دای وشته د هغې نه د وشتو نه سم د سیروسه بلډوزر رانی او په دې باندې خاورې واړولې، حتی چې دا خاورې به داسې خوځېدلې ژوندي کسان پکې وو.
بله ډېره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړی.
او نوم په خپل باندې لږه غلطي شوې ده، خو دغه په باره کې زمانم سخی مشانه د ولسی جرګې وکیل او د کولال د خلکو استاد او غوښتنه مې د کولال د خلکو په استادیتوب دا ده چې دغه د محاکمه شي او نادر شرشار چې کوم عریضه کړې ده او په دې باندې دغه کړي دي، اوس هم د کولال خلک سپینګیري راغلي دي د انلین سفارت ته او نن د هغې په دروازه کې ولاړ وو، هغې د خپل د سفارت نه معلومات وکړي چې عرایض او افلاد یې را وړي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړی د کونړ استازی حاجی سخیم مشوڼه یو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کونړ مرکز اسدآباد ته نږدې د کیراړې په نوم سیمه کې د نږدې درنیمو لسیزو څه باندې درنیمو لسیزو مخکې غمیزې په اړه خبرې کولې. په دې پیښه کې په 1999 کال کې یعنی 1958 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اردو 1440 کمانډو ځواک د راپورونو لمخې د دې کلی لزرو زیات اوسیدونکو په ډلې زتوګه و وژل. په دې اړه مو خبرې واوریدې. قدرمنو که تاسو هم د همدې موضوع په اړه کوم د سترګو لیدلای حال لري یا د افغانستان نه یوازې د کونړ په دې سیمه کې بلکې د هیواد په نورو برخو کې او د همدې مسلې په اړه هم کومه تبصره لري یا د همدې جنایت کومه خاطره لري یا غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، نو د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو یې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو ټلیفوني نظریات په څو شیبو کې راخلو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادۍ راډیو نه.
یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه را سره دای بل خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي.
احمد تکل سلام تشته او سلام تشته راډیو ټول اوریدونکو ته. زه عبدالکریم حکیم د زابل ولایت څخه.
مهرباني خپل نظر وایي.
احمد تکل موضوع انده د کونړ د پیسي موضوع څه دي مخکې ده؟
بله بله، که په دې اړه تاسو نه یوازې په دې سیمه کې د کونړ د دې پیښې په اړه کوم نظر لرئ، د افغانستان په نورو سیمو کې د بشري جنایاتو په اړه هم که چیرته تاسو کوم نظر لرئ، د شیبای اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه احمد تکل. که وګورو په افغانستان کې په څو پیړیو لسیزو کې د بشر د حقوقو یا هم کومې سرغړونې د بشر د حقوقو څخه شوي دي، یا هم په خلکو باندې ظلمونه شوي دي په څو لسیزو کې یا د څو حکومتونو څخه. اوس هم تر اوسه په دا اوسني حکومت کې د بشر د حقوقو سرغړونکي یا مرکزین ستا موجود دي او په دې حکومت کې کاري لوړې چوکۍ لري په لوړه سطحې، خو دا یو شی اقدام دی چې داسې نورو هېوادونو ته چې دي اساسي په نورو هېوادو کې اوسېږي یا هلته میشت یا کوم هېوادونو له خوا څخه نیول کېږي تسلیمېږي یا محکمه کېږي، دا یو ډېر شی اقدام دی. خو په ټوله کې د افغانستان اوسني شرایط جنګي شرایط یا هم د افغانستان کې اوسنۍ اوضاع دې ته آماده نه ده چې موږ ټول هغه مجرمین یا ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي راونیسو او محاکمه یې کړو او عدالت ته تطبیق کړو او په دې عمل کې هغه چاته چې دلته خپلوان مړه شوي دي، دلته دوستان عزیزان له منځه تللي دي، خپل حق ورسېږي. وخت نه دی. خو زه احمد
تکلي خبرې لطفا لنډې وکړئ. مهرباني.
بله خو زه یو څه اقدام بولم. څه اقدام دی چې داسې په کراره کراره باندې به انشاءالله وخت داسې به خلاص شي چې ټول هغه د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي به محاکمه شي په خپل ملک.
ډېره مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې لرو. مهرباني خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لنډ لطفا راته ووایي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک له کوم ځای خبرې کوي؟ مننه زه ښه یم، تاسو ښه یې؟
عبدالله له پروان څخه.
عبد الله خان خپل نظر دی لطفا ژر په لاندو ټکو کې راته وایي چې وخت کم دی د خبرونه
ډیر خیر دی موږ غواړو چې دا به دې دام شي او دا څنګه لکه په دشت لکه چې دوستم کوم کسان راکړل هغه دوستم هم به دام شي
ور لور خو نشي ادامه دی تاسو یاتمن د محاکمې غوښتنه کوي تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو لدی اوریدونکو سره مو اړیکه قطع شو په هر صورت تاسو له پیغامونو مننه قدرمن اوریدونکو د سپڅ شبو کې بس تاسو د په اس ام اس هغه پیغامونه چې په همدې موضوع مرسته ولیدي هم تاسو توړاندې کړو خو له هغه مخکې یو راپور په شمال زون کې د امن اما د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مسلوال مخالفین وژلې دي. د نظم اما د پولیسو د درې ملوا مشر ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې ده د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد د شمال زون په بغلان، کندز، بلخ، جوزجان او سرپل ولایتونو کې ژمنی عملیات ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال مجیب رحمان حبیب زای اوروي.
په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د قماندانۍ چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسلوال وژلي دي. په شمال زون کې د امن او عامه نظم د پولیسو د درېیم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړې او ډېر ژر په بغلان، کندز، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې فوجي عملیات ترسره
کړل.
دغه فوجي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، په کې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمې تثبیت کړی دی او په کې به فوجي عملیات پیل کړو. د امن او امنزم د پولیسو د درې ملوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتی او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د درې ملوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یو سرتیری په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د امن نظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل چې ازادي راډیو هم نیولا هم د رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمازون د امن او امن نظم د درېیم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروتي حالت خپل کړی دی چې د کارپوهانو په اند ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب رحمان حبیب زای از دی رادیو مزار شریف.
قدر منوریدون کو تاسو د خبری ساعت ځنګړې خبرونه او ریده خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو وړاندې کیږي. وړاندې د همدې خبرونه په دوام کې روسیا د سوریه په چارو کې په لاس وهنو کې څه ګټه ویني او د هندي فلمونو نامتو ستوری شاروخ خان چې نن 50 کلن شوې په فلمونو کې رول لوبولو ته دوام ورکړي.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
پہلی پہلی بار ملا. خبرونه په دوام کې را سره اوسه نور موضوعات هم لرو خو له هغه مخکې واورئ چې نامتو انزورګر حمدالله ارباب د لور په نوم د ښځو د حقونو لپاره کمپاین پیل کړی. د ازادۍ راډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه د راپور برابر کړی.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انزورګر عبدالله ارباب په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله باپی راته وایي
د لور تحریک اساسي هدف دا ده چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لوري او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا چې پیدا کېږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کېږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کېږي نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور د حقوقو دپاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیکه مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ماته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوان را دعوت کړل کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړو دوستانو او د خپل خپلوان را ټول کړو ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو د لور د پاره به کار کوو دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخم ډېرې او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی. ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوی وه د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کوم ژمن ملګري چې دي متحد ملګري چې دي دې کار ته به ادامه ورکوو کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
په چین کې د اوس لپاره د یو ماشوم د لرلو قانون لا پر خپل ځای پاتې دی. دا خبره په چین کې د کورنۍ د تنظیم ادارې وروسته له هغه کړي چې په دې هیواد کې پر یو داسې قانون کار پیل شوی چې له مخې به یې له دې وروسته خلک کولی شي دوهم ماشوم هم ولري. له څو لسیزو راهیسې په چین کې د یو ماشوم د درلودو قانون نافذ دی او څوک د دوهم اولاد د درلودو حق نه لري. په دې اړه تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په چین کې د کورنۍ د تنظیم لویه اداره وایي تر څو چې د دوهم ماشوم درلودلو لپاره د نوي قانون پړاوونه بشپړېږي په دغه هیواد کې به د یوه ماشوم درلودلو پالیسي پر ځای وي. د چین واکمن کمونست ګوند تېره اونۍ ویلي و چې پیکینګ به د یوه ماشوم درلودلو په اړه د څو لسیزو زړه پالیسي نوې کړي. دغه بدلون باید د چین د پارلمان په کلنۍ غونډه کې چې په مارچ میاشت کې ترسره کیږي تصویب شي. په دغه هیواد کې د ملي روغتیا او کورنۍ تنظیم کمیسیون په جنوبي ایالت هونان کې د کورنۍ تنظیم د یو چارواکي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي و هغه میندې به چې اوس دوهم ځل امیدواره دي مجازات نه ویني. دا خبر د هونان ډیلی ورځپاڼې د هغه آنلاین بیان له مخې کړی دی چې د همدې کمیسیون لخوا خپور شوی دی. د کمیسیون په بیان کې دا هم راغلی چې د دوهم ماشوم درلودلو قانون تر تصویب د مخه ټولې سیمې او ادارې باید د نفوس او کورنۍ تنظیم د اوسنیو قوانینو او مقرراتو پلي کول جدي وګڼي.
د روسي حکومت د سوریې په حالاتو کې لم مداخله څه ګټه اخلي او څه اهداف لري؟ په دې اړه بیلابیل نظریات شته، خو یو عمده دلیل دا ښودل کیږي چې ښایي د سوریې د کورنۍ جګړې له کبله رامنځته شوی وضعیت وي چې د روسیې بهرنۍ کړنلارې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو چې فرشته جلالزی اوروي.
د کارنګي په څرنیز مرکز کې د روسیې او اروپا د پروګرام مشر اوګن رومر وایي د بشار الاسد رژیم له ډېرې مودې راهیسې په کمزوري موقف کې دی او غالبا روسیې ته په وروستیو کې څرګنده شوی و چې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی نو مداخله یې وکړه. د اوګن رومر په باور په سوریه کې حاکم رژیم ځکه د مسکو لپاره مهم دی چې له ډېرو کلونو راهیسې د روسیې وسلې اخلي. سوریه په منځني ختیځ کې د مسکو لپاره د ټیک وروستی ځای دی او په مدیترانه کې د روسیې د پاوچ د سمندري ځواکونو اډیته ځای ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټولو مسالو ته په پام د روان کال په دوبی کې پریکړه وکړه چې په سوریه کې د مدیترانه پر غاړه د ترتوس په پوځي اډه کې د وسایلو او پوځیانو ځای پر ځای کولو باندې پیل وکړي. د مدیترانه پر غاړه د ترتوس پوځي اډه د پخوانی شوروي پر مهال جوړه شوې و. پوتین د روان کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې خبري وکړه. دا په تیرو څو کلونو کې اول وار و چې ولسمشر پوتین عمومي اسامبلۍ ته وینا کوي. جمهور رئیس پوتین په دې غونډه کې استدلال وکړ چې امریکا په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې په مبارزه کې د ناکامۍ په حال کې ده او ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت یا داعش په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولې دي. د دې څرګندونو په سبا پوتین په سوریه کې د پوځي هوایي عملیاتو د پیل د امکان اعلان وکړ. په سوریه کې د مسکو هوایي عملیات په څو ورځو کې پیل شول، خو رپورټونه وایي چې په دغو پوځي حملو کې لکه څنګه چې پوتین ویلی و د اسلامي دولت یا داعش اهداف نه دي وشتل شوي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبري ساعت اوري په دې خبرونو کې مو واوریدل چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن د ولسي جرګې په غونډه کې استیزا شو خو سلب اعتماد نشو. د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي د هغو کسانو د نومونو افشا ته چمتو دی چې د وزیرانو د استیزا په بدل کې بډې اخلي. هلنډي چارواکو د کونړ په کراړي سیمه کې د څه باندې درې نیمو لسیزو مخکې ګڼې وژنې په اړه د موثقو شواهدو غوښتنه کړې او په شمال زون کې د امن نظم پولیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 300 زیات وسلوال مخالفین په پوځي عملیاتو کې وژل دي. اوس هم د دې خبرونې ورستای راپور. د هندي سینما نامتو ستوری شاروخ خان نن 50 کلن شو. دی وایي چې په فلمونو کې کار کولو ته به دوام ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه له نور تفصیل سره.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بی جوړی فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاروخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاروخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاروخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاروخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پا پاکستان، افغانستان، روسیه او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاروخان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وای چې شاروخان په تمثيل کې مبالغه کوي او د تمثيل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاروخان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وی شاروخان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر یوې نجلۍ یې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا
په ورسیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاروخان ته افتخاری دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم، تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاروخان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې